ستړي مشه دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې شپږشتمه نیټه دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان نه په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. زموږ ونیزه خبرونه سندرې جادوګرې به هم اورئ. خو راځئ چړومبې د دې وخت خبرونه وو. د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي غواړي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو یو شمېر افغانانو د ویستلو بهیر ته د اګست 1 نیټې ور اخوا هم ادامه ورکړي. رسنۍ خبر ورکوي چې طالبانو د کابل د نیول نو وروستو د خزانې او دفاع وزیران مقرر کړي دي او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پولینډ غږ کړی دی چې نیول شوو 2 افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی غواړي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو یو شمېر افغانانو د بیستلو بهیر ته د اګست 1 نیټې ور اخوا هم ادامه ورکړي. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې له افغانستانه د امریکایانو او هغه افغانانو د راوستلو لپاره هڅې روانې دي چې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي.
زموږ د کار لپاره ضرب الاجل نشته چې کوم امریکایی غواړي چې له افغانستانه یې وباسو له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي په زرګونو کسان چې غواړي له افغانستان څخه ووزي د کابل په هوایي ډګر پاتې دي او ښایي د غشمیر په راتلونکو ورځو کې نور هم پورته شي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې په تیرو 10 ورځو کې د کلنه چې طالبانو کابل په خپل ولکه کې اخیستی دی. امریکا او اتحادیانو له افغانستانه له 80,000 ډیر کسان د هوایي لارو خوندي ځایونو ته رسولي دي. وزیر اعظم عمران خان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې په روانو چارو خبرې کړې دي. د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه پرون په دې ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د راولاړېدونکو صورتحال د هواري لپاره د ټرایکا پلس کردار لا ډېره وړتیا ورکوي. نوموړي زیاته کړې ده چې یو باثباته خوندي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې د استحکام لپاره ډېر مهم دی. د روسیې د بارنو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږي کولو موافقه وکړه. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز وایي چې وایرس په 1300 ساعتونو کې نور 1,000 کسان وژلي او 1,099 یې ناروغ کړي دي. دا د مې د 3 منټې نه وروسته د کرونا څخه د مړو شوو کسانو تر ټولو لویه شمېره ده. د نېشنل کمانډ آپریشن سنټر د شمېرو تر مخه د پرون ورځې پورې په پاکستان کې د کرونا 1,200 ناروغان دي چې 503 پکې په وینټیلیټر اچول شوی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې وایرس په خیبر پختونخوا کې نور 1522 کسان ځپلي او 28 یې وژلي دي. رسنۍ خبر ورکوي چې طالبانو د کابل د نیول وروستو د خزانې او دفاع وزیران مقرر کړی دي. د افغانستان د پجواک خبری اجانس تر مخه طالبانو ګلاغات د خزانې وزیر او صدر ابراهیم د کورونو چارو نگران وزیر ټاکلی دی. الجزیره ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د ګوانتنامو پخوانی بندي ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع د وزیر په توګه غوره کړل شوی دی. په کابل کې طالبانو یو غړي پرون رویټرز خبری اجانس ته تصدیق کړی چې وسلوال لیډلې د سرکاري دفترونو ولسمشر د ماڼۍ او پارلمان د نیول نو وروستو خپل وزیران ټاکلي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې باید ټول افغانان استازیتوب ولري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په خبرو کې وویل چې داغه د هیواد لپاره تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د تاجکو امنیت او داغوی د حقونو خوندي کول دي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پولینډ غږ کړی دی چې نیول شوو 2 افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. دا کسان له 13 اونیو راهیسې د پولینډ او بلاروس په پوله نیول شوي دي او سم خوراک، پاکې اوبه، سرپناه او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو لندن میشتي سازمان پرون په یو بیان کې ویلي دي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې د پولینډ سرحدي ځواکونو د دغه ډله بیرته بلاروس ته د اړولو پر مهال د دوی پر ضد له زوره کار اخیستی او د تشدد دړکې ورکړې دي. دا د دې وخت خبره. اوردونکو خبرونه مور در زم غاډومبه موضوع د څنګه چم خبرونه کې وره د امریکا د بارنو چار وزیر ویلی دی غواړي چې افغانستانه د امریکای وګړو یو شمیر افغانانو د وستلو بهیر ته د اگست 1 منټه ور اخوا هم ادامه ورکي. انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې لا هم یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې ده چې امریکایان او افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستانه راوباسي. تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې له افغانستان د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست تر 1 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبری غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستان یې وباسو. له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی، د هڅې به هره ورځ د اګست له 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نږدې 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زر امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپورې امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، ایس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړې دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلي بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره له وی مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو چې کالي کیږي څو د سولې په ټپه ولاړې خبري مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبري او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که یې چیرته کړې ژمنې پر ځای نه کړې واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په خپلو حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
دا مشال ریډیو ده.
له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیون ډالر مرستې چې ټاکل شوې وه د ونې کابل ته وسپارل شي وځنډې دي. وروسته درد چې د اګست په 15 طالبان کابل ته داخل شول یو شمیر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونو تر خپو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخ ته یو نسی چې ودې تر یو بریده د ډاډ وړ وي. په دغه اړه باندې معلومات د احمد شیبر په راپور کې.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. د بانک سی ان بی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته. نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنګټن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درس دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یو بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبانو دغه ښار یو له سترو مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلې دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو بیان د سه‌شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهارشنبې به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسټرن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سیشن بی پروس ویل په راتلونکي کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو اوو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه اونۍ اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
د احمد شیبر راپور مورد اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د تحریک طالبان پاکستان په اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. په وروستیو کې ځینې رسنیو ویلي وو چې افغان طالبانو د پاکستان د هغه شکایتونو د څېړلو لپاره یو 3 کسیز کمیشن جوړ کړی چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان له افغانستان نه په پاکستان درنه ترهګر بریدونه کوي. د طالبانو یو ویان سوید شاهین د اګست 23مه د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې له میشتو ټولو بهرنیو وسلوالو غوښتلي وو چې له دغه هیواده ووځي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک په اړه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده لخوا د 3 کسیزه کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اګست په 22مه په خپلو راپورونو کې ویلي ول چې ملا حبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو 3 کسیزه کمیشن جوړ کړی چې کرادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان زبیولا مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه سونه ویل. البته د اگست په 23مه د پاکستانی جیو ټلویزیون خبرونه آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پښتنې په جواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته یې کړه،
موږ به هیڅ چاته د اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا څرګنده خبره ده او ما هم دا پالیسی په بیا بیا واضح کړی ده، خو ما ته د دغه 3 کسیزه کمیټي په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه 3 کسیزه کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپلو کورنیو خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه که څه هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نه کړو، خو زیاته یې کړه،
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپل هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال شي او زموږ ستونزې نور هم زیات شي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه دا وي چې دا ټول وسوال خپل خپل هیوادونو ته ستانه شي.
کله چې د اگست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمیر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوالو د ولایتي زندانونو تر څنګ د کابل پولیس سرخی زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستانی طالبانو تر څنګ د یو شمیر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشي کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد هم په یو شمیر ټولنیز پاڼو خپرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر وسلوال تښتېدلي دي، خدای ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چرته دي. د اگست په 22مه د امریکا غک په یو راپور کې د ناپیژندل شوو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د ملا حبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیرو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته د اگست په 23مه چې کله په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نه د دغه ممکنه معافی او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوي فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشی وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نږدي.
منگتا د ٹی ٹی پی ډیر وسلوال مطلوب دی، څوک چې په پاکستان کې په ترهګریز کړنو کې ملوث دی، چا چې بی ګنا اولس په نخښه کړي وو، او د دا ډول کړنو مخنیوي او خلکو ختمولو لپاره موږ له هڅې کول پکار دی.
کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله دا مهال د ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دعوه کوي چې د ټي ټي پی او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شوو بریدونو کې تر 10,000 نه زیات پولیسي وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالي زیان شوی. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي ول چې د ټي ټي پی تر څنګ د یو شمیر پاکستاني وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 6,000 روزل شوي وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 26مه د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خوره نیولو مبارکي ویلې وه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میڈیم ویوز 2,122، پر شارٹ ویوز 2,113، 15,315، او 15,255 کلو ہرٹز. او که انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو په مشال ټکی کام کې هم زمونږ پروگرامونه په ژوندۍ او سبسیوی بڼا موجود دي.
د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا د دوایانو په نرخونو کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. خو د دوایانو د کارخانو کارکوونکو او عام ولسوالۍ چې په تیرو درو کلونو کې د داروګانو نرخونه د 2 چنده هم زیات شوي دي چې خلک یې د روغتیا د ستونزو سره سره د مالي ستونزو سره هم مخ کړي دي. په عین حال کې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ځینو غړیو هم د دوایانو د بیو لوړېدو له کبله په حکومتي پالیسیو نیوکې کړي دي. نور حال له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د ځینې دوایانو نرخونه د سیوا کولو منظوري ورکړه ده. دا پریکړه د اگست په 23مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډه کې وشوه. د دوایانو کاروباریان وایي چې تیر خوشه 2 کال راسي د هغې دوایانو نرخونه تر 200% سیوا شوي دي، کوم چې د غټو ناروغو او په ایمرجنسي ناروغو کې ډېر زیاتې لګي. خیبر پختونخوا کې د دارو روزګار کونکو د صوبایي اتحادیې یو مشر ارشد مومن مشال لیډو ته د دغه دوایانو د نرخونو په حق لباندې وایي
تقریبا 200% ریټونه ګران شوي دي. 140 ملي ګرام چې دا په معده کې کار کوي د دې زوړ قیمت چې 280 روپۍ، نوی قیمت چې کم دی 400 روپۍ دی. ډایجیسټ پی چې دا په دردونو کې کار کوي د دې زوړ قیمت 980 روپۍ او اوس قیمت چې کم دی د دې 1500 دی. انجیکشن ملاویږي کیلشیم چې دا غي زوړ قیمت 300 او نوې قیمت اوس 200 دی. د زړه چې کومې دوايانې دي انډرال 10 ملي ګرام بل انجیسید اته جب اعلان دي مریض هغه بالکل دی وخت کې د مارکیټ نه د ریټ په وجه باندې غیبی شوی دی.
دا پیښور هتابت اوسیدونکو شاه رحیم الدین وای چې هسه هم هر یو شیز ډیر ګران شوی دی، ولې دوايانې خو د هر کور او د هر تن ضرورت او د ځین خلکو مجبوري وي. نو د دې ګرانې سره عام اولس ډیر بد اغیزمن شوی دی.
دا حکومت چې کله نام راغلی دی هر میاشت او هر هفته 2-5 دا ریټونه بدلی، نو دوه ریټونه زموږ د وس نه بار خبره ده او بل دا چې موږ په آلریډي په کورونو کې او نور داسې غریب چې کوم کورنۍ په دغه کې مریضان دي، شوګر هغه د کینسر هغه نور داسې زړونو بیمارونه، خو چې کوم د دوایي دي او داسې دوایي چې هغه انسان ژوند بچ کوي، دا خو لې اوړه غوړي لیا او به نه دي چې مطلب انسان وایي چې جذب گزارو کنه به اسکم په ځان بسخته تیر کړم.
سید شهرزا بچا وایي چې څه دوایان داسې دي چې دی او د کورواله د ډېر وخت نه تړل استعمالوي، وایي تیر خوشه دو درې کالو کې نرخونه ډېر زیات په برخه تللی دي.
زبرت خپل خبرو کوم چې دوایان انتهایی ګرانې شوې دي او بالکل زموږ د وس نه وتی دي، لکه کومې دوایان چې بلنن دوه کاله مخکې ریګولر دوایان، لکه کوم چې زموږ په عمر کې 60 سال او 59 سال چې د عمرې هغه شان لکه د خزم هم دی، نو موږ چې کوم هغه ریګولر دوایان وړو هغه به تر مرګه خورو. نو ابا چې ما په درې درې نیم زر روپۍ وړې، نو هغه اوس تقریبا په 14,000 روپۍ د میاشتې وړم. موږ خو قسم په خدای چې ډېر زیات تنګ یو، خاص کر دوی خو سړی پرې خو دی.
ولې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د اگست په 23 د مرکزی کابینې غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې نرخونه ځکه سیوا شوي دي چې ځینې دوایان د ډالر نرخ سره تړلي دي. مسله دا وی چې که تاسو ډیرو دوایانو نرخونه تر ډیر مودې یو شان ایښي وي او ډالر ګرانېدو سره هغه مواد کم نه چې دغه داروګان تیارېږي ګران شي، نو پر ځای د دې چې دغه دوایانې په بلیک یا په پټه مارکیټ کې په لوړه بیه خرڅېږي، نو د تیرو دوو کالو کې هم په دې وجه موږ د ځینې دوایانو نرخونه مخکې وروسته کړي دي چې که یو دوایي په پټه یا په بلیک په 1500 روپۍ خرڅېږي چې خپل سرکاري نرخ یې 1400 روپۍ دی، نو خنه ده هغه په خوشه 1500 یا 1600 روپۍ مارکیټ کې خلکو ته په اسانه ملو شي. دا دوایانو کاروبار کوونکي وایي چې یوازې خیبر پختونخوا کې تر 80,000 رجسٹرډ د دوایانو روزګار کوونکي دي او هر دکان کې اوسطن خوشه 2 کسان روزګار کوي، خو د 1300 کلونو راهیسې مسلسل د دوایانو نرخونه زیاتېدو له وجې د دې روزګار سره تړلې د لکونو خلکو روزګار ډېر اغېزمن شوی دی، نو باید حکومت د دارو نرخونو ته استحکام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پان شنبه یا د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو،
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه،
په سلورو بجو.
د شمالي وزرستان زوی سیدګي اوسیدونکو 13 ورځ د میرامشاه پریس کلب مخې ته د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوله چې حکومت اجازه ورکړي چې لاړ شي او خپل زنغوزي وشوکوي. دوی ګیله من دي چې د 13 کلونو راهیسې د خپلو فصلونو نسل ګټه نه ده پورته کړې. بلخوا د سیمې انتظامي چارواکي وایي د دوی د ستونزو هوارولو لپاره هڅې کوي او ډېر زر به دوی ته د خپلو فصلونو سنبالولو اجازه ورکړي. نور معلومات عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي 13 ورځ میرامشاه پریس کلب مخې ته د ډول پسپېته جمع شوي ول او احتجاج یې وکړ. وایي چې یوازې د زوی سیدګي اوسیدونکي حکومت خپل سیمه ته د زنغوزو شوکولو ته نه پرېږدي. زیاتوي چې زوی سیدګي په زرو کورونو مشتمله سیمه ده. د تاخیل زوی سیدګي یو مشر ملک ولباد خان وایي چې د سو کالونو راهیسې زنغوزي ځمکه ته تویږي، نورو ته انټری اجازه وشي، خو د زوی سیدګي اوسیدونکي له خپلو زنغوزو محرومه دي. شاکیم خان وای چې زر کورونا دی چې د سیمې بهر دی، په افغانستان او ډیرای په باکاخیل کیمپ کې دی، خپل وزن غوزو راوړلو اجازه ورته نه کیږي.
دا غو د منی غیټه چې کیمر درې می دا د میش د کول د خلک غریبی د امداد ته طاقت شایده چې میش قبیله په وسی دی او وسی ځنتا بلتا په وراسي. دا غا د نن ورځې پر ټول کو مینا ته د خپل غیټه انځای وشي لور شي غیټه وشي ګاو چې کیم د دوی ژوندۍ خلک دی کوم دی دا ته د خپل غیټه اجازه میش د پهار له خاص خلوص شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه سره تماس ونیو نو د انتظامیه چارواکو وویل چې له احتجاج کوونکو سره خبرې شوې ورته د انټری کولو لاره جوړوي. مرستیال کمیشنر شاهد علی خان هم مشال ریډیو ته وویل چې چونکې د دوی سیمه لا کلیر شوې نه دی امنیت ستونزې دي خو هڅه کړي چې ورته سل لاره جوړه کړي. شمالی وزیرستان شاوال او د تاخیل په غرونو کې په زیات شمیر کې زنغوزی کیږي چې دغه سیمې له 2014 کال راهسې بند دي خو هر کال حکومت دغه سیمو ته د مخصوصو ورځو لپاره خلکو ته اجازه وکړي او خپل زنغوزی رشو کولو پس یې دوی د بنو آزاد منډۍ ته راوړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته اوریدونکو سرازو د خیبر پاړه باندې یو راپور ته د خیبر قومي او سیاسي مشرانو ویلي دي چې انتظامی چارواکو د سټیزن فیډ بیک سیشن په نوم د ولس د رایې اخیستو لپاره غونډې پیل کړې دي خو دوی ترې مطمئن نه دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې غونډو کې خپلې ستونزې په ګوته کړي خو د هواري لپاره یې د انتظامی لخوا اقدامات نه کیږي. د یادونه وړ ده چې په خیبر کې په تیره سمبوده کې د فوجي عملیاتو او ترهګرو بریدونو له کبله د تعلیم او روغتیا ډانچې ته ډېر زیان رسېدلی دی. نور معلومات فرحات شینواری راکړي.
په خیبر ضلع کې انتظامی چارواکو د سټیزن فیډ بیک سیشن په نوم د ولس د رای اخیستو لپاره غونډې پیل کړې. په دې غونډو کې ډیپټی کمشنر د ولس نه د هغوی د ستونزو د هواري په هکله تپوسونه کوي او دوی ورته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. په خیبر ضلع کې یو قومي مشر سید کبیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د ډیپټی کمشنر لخوا چې کومې ولسي غونډې رابلل کیږي په هغې کې دوی ورته ستونزې په ګوته کړي خو هواري لپاره یې څوک عملي ګامونه نه پورته کوي.
کولی کچیری هم برای نام دي تر اوسه پورې هیڅ کاروایی پې نه ده شوې. اوجه دا چې دلته یو عام بنیادی چې کوم مسایل دي هغه نه حل کیږي چې په هغه کې د تیرا د متاثرینو واپسیو مونږ تیرا ته نه پرېږدي. هلته سروې هم بند ده. دوی وایي چې اول به سروې کوو بیا به تاسو پرېږدو. د شناختی کارډونه چا بلاک دي په هغوی مسئلې نه حل کیږي.
یو سیاسي فعال معروف اپریدی وایي چې د خیبر انتظامی چارواکو نمو په یو شمېر غونډو کې په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې د جګړو او بدامنۍ نه متاثره شوي باډه تحصیل کې د خلکو ستونزې هوارې کړل شي خو تر اوسه د بنیادي سهولتونو نه محروم دي.
ته خو د صفایي اوبو خبر کوې د باډې د ډوګر اسپتال اپریشن تھیټر کې سره ایسی نه وو، ایئر کنڈیشن مطلب نه وو. نو مطلب اوس هغه کې بیا هغه جنریټر چې وو کوم وو هم خراب وو. نو اوس چې دی وو اپریشن تھیټر کې ایئر کنڈیشن نه وی او بهر 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ وی نو هغه به څه اپریشن وشي او څه به علاج وشي. په دا 30 سال کې دومره ظلم دی دغه لوکي د خلکو سره خاص طور د قبایلو سره نو شوای چې دا کم اوس روان دی.
د خیبر ډیپټی کمشنر ارشد منصور په یو رلیګلی پیغام کې ویلي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو سره یو پخوانی نظام لمنځه لاړ او اوس د نوي ځلې نظام عملی کېدو او پرمختیايي کارونه تر سره کولو کې به وخت لګي. دوی ویل چې په خیبر ضلع په خاصه توګه باډه کې به د بیا بحالۍ کارونه سرته رسوي. نوموړي زیاته کړه چې سټیزن فیډ بیک سیشن په نوم د ولس د رای اخیستو لپاره غونډې ډېرې مهمې دي او ښې نتیجې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال رو دغه غو رودن کو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنیم بجی کېدون کې دي مهم خبرونه او د خبرونو رستور ته زمونږ ونی خبرونه سندري جادوګر وړاندې کو د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی غواړي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو یو شمېر افغانانو د ویستلو بهیر ته د اګست یوې دېرشمې نېټې ور اخوا هم ادامه ورکړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایانو او هغه افغانانو د راویستلو لپاره هڅې روانې دي چې ژوند یې د خطر سره مخ دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې په زرګونو کسان چې غواړي له افغانستان څخه ووځي د کابل په هوایي ډګر کې پاتې دي او ښایي دغه شمېر په راتلونکو ورځو کې نور هم پورته شي. وزیر اعظم عمران خان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبرې کړې دي. د یو سرکاري خبر پاڼې تر مخه پرون په دې ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د راولاړېدونکو صورتحال د هواري لپاره د ټرایکا پلس کردار ته ډېره وړتیا ورکوي. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز وایي چې وایرس په تیرو څلور ساعتونو کې نور یو سلویخت کسان وژلي او څلور زره یو سل او نه نوي نورې ناروغه کړي دي. دا د مې د درې منټې نه وروسته د کرونا څخه د مړو شوو کسانو تر ټولو لویه شمېره ده. رسنۍ خبر ورکوي چې طالبانو د کابل د نیولو نه وروسته د خزانه او دفاع وزیران مقرر کړي دي. د افغانستان د پژواک خبري اجانس تر مخه طالبانو ګلاغا د خزانه وزیر او صدر ابراهیم د کورونو چارو نگران وزیر ټاکلی دی. الجزیره ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د ګوانتنامو په خوانی بندي مولا عبدالقیوم ذاکر د دفاع د وزیر په توګه غوره کړل شوی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې باید ټول افغانان استازیتوب ولري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کولې او د بخن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په پولینډ غږ کړی دی چې نیول شوو دوه دېرش افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. دا کسان له تیرو دوو اونیو راهیسې د پولینډ او بیلاروس په پوله نیول شوي دي او سم خوراک پاکې اوبه سرپنا او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي. اوردونکو دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس اورو زمونږ ونیزه کلتوري خبرونه سندره جادوګری. په دې خبرونه کې د روپا میشتي سندرغاړي همایون صاحبزي سندره اوري. د خبرونه هارون بچا وړاندې.
ستړي مشهي زه هارون بچایم. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د سندرغاړي همایون صاحب زی د هنري ژوند له حاله خبرې کو او ځینې سندرې اورو. نوموړی د پکتیکا دی خو یوه موده وشوه چې له خپلې کورنۍ سره اروپا ته کډه شوی دی. کله د سویډن په مالمو ښار او کله هم په لندن کې اوسي. د صاحب زی یو مشر ماما او د کورنۍ څو تنه ځوانان هم له موسیقۍ سره علاقه لري. ځینې سندرې وایي او ځینې بیا بیلابیل سازونه غږوي. مالمو میشته پښتانه او افغانان خپل یوه ټولنه لري چې پر کلتوري ورځو سره غونډېږي، مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه جوړوي. صاحب زی او د کورنۍ غړي په دې غونډو کې مخکې مخکې وي، سندرې وایي او اتڼونه کوي. همایون صاحب زی د خپلو ورونو په مرسته چې هم په مالمو ښار کې یو ویډیو سټوډیو لري په 2010 زیږدیز کال کې د رحمان بابا دی غزل ته ویډیو جوړه او پر انټرنیټ خپره کړه.
لری کې بخاند زمایانیا ما پتا محبوب باندې خپلول مخن لری کې بخاند زمایانیا Thank you.
صاحب زی په غږ مو د رحمان بابا شعر واورید. صاحب زی وای په کابل کې زیږیدلې، هم هلته مکتب او رسته پوهنتون ویلې، او شاوخوا شل کاله کېږي چې خپل مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو سره یو ځای اروپا ته کډه شوې ده. د نوموړي په خبره له ورکوټوالي له موسیقۍ سره مینه وه، او تر ډېره د خپل مشر ماما هنري شوق ته په کتو او هم دغه په هڅونه یې سندرې پیل کړې.
زه خو په کابل کې پیدایش مې شوې ده، او پلار میں دے پکتیکا دے طرف دے افغانستان کے دے جنوب خوا مغیزا کے خاپوڑے میں کڑی او لوئے شوائے ما پا افغانستان کے او حالت میں در سنا تر دولسم آتا پا انتون میں مامال تو بیلی او دوا کھلا بے بعد اقیر اخلا منو ماجر چھو لکن نور مغمیشت افغانان چھو پا اروپا کی اسے یو یا مثلا امریکا و غرب تا دے تقریبا شل کار را پا دی خوا اروپا کے اسے کے ملپلی کورنائی سر ہے مرجانہ میں پلار جان میں ٹول کورنائی ماما جان ماشاء اللہ لوئی فیملی ہو کہنا غوری چھ وطن ہو وطن دا بیٹا وگرز وطن تا پدغی دعا پدغی امیدواری دسے ماما میں ہم اللہ امیری دے ما مشر ماما دا تاں دسان من کر دغی نہ مشکی را پات دا جی پہ جلال آباد کے اسے کلا کلا چھ کابل تر اتل یو نی وقت زمزمے کے ولی ہارمونیا دا ہارمونیا میں گئی ہولا زبے دے سان کے ناس ہمیشہ خوان را کرو دی سندرو نو بالاخره یداغی هغه الهام په مال ویدل او چې صنف کې باندې د سندری ویلې چې ناس مو مام صنفیانو په چک چک ویل ما و سندری ویلې اته تر دې هغه پر اورا سینه چې اورازي دې موږ د مکتب مسابقه و دې یو له سناهیو په کابل کې بالاخره زی په دې کې انتخاب کړم اگر چې ما یې وخت د فکر نه کوم زبرست سال شم سندری به شم کولای بیا هغه یا ور دوه ور تمرین شو درې مور هغه ناشر کې په تلویزیون کې چې کله په تلویزیون کې ناشر شو به خلګو پیژندل ما چې دوه سندری وایم بیا هغه نه بعد هر واده کې به زکه شو چې ته خو به سندره وایې زکه ما غین از معروفه شو بالاخره پرمختګم دغه رقم کیسه دغه رقم شروع شوه ما دې مشکل دلته چې راغله دغه ځکه چې ماما مخ کې راغله کال مخ کې راغله اوس پیدان ته دې برکت مثلا پلاروین راغله او دی دغلت یو ځای شو بس بل اخر دی دی برکت موږ موسیقي دغلت ادامه وکړه او هغه امکانات چې افغانستان کې او هغه نه درلودل باجای هارمونیا مې نه درلودل نو دلته امکانات زیاتر شو او هغه تشویق شو دلته خلکو تشویق کړو ادامه وکړه موږ په کورنۍ کې یو زه نارمند نه یم چې ډېر نارمندان لرو ماشاءالله کبیر جان امیری ده بهیر جان امیری ده فیض الله جان امیری ده ټولو ادامه ورکو ګور به چیرې رسیږو موږ ماشاءالله روشن فکر کورنۍ ده پلار یم پخوانی متقو ډګروال ده او مورجان یم راسره مخالفت نه ده کړی په دې کې او په ځمه کې ماما م وو که چاته شویلي وایي ورته ماما م شته چې ماما کې موږ سره لاس ورې
کتاو خند پشون دسترو باندې کلی وڑی وڑی خبری سپن نخرو باندی موزل کتاو خند پشون دسترو باندی کلی وڑی وڑی خبری سپن نخرو باندی موزل کتاو خند پشون دسترو باندی کلی وڑی وڑی خبری سپن نخرو باندی
بڑی خبری سپن نخرو بانی
همایون صاحب زی وای لاغه ورستا چې اولنې سندری پر ټی وی چینلونو خبرې شوې او خلکو خوخه کړې د خپل نږدې ملګرو په مشورې هنري کارونو ته دوام پسې ورکړ. د صاحب زی په وینا د سیمې نومیالي سندرغاړي اوري د هغوی له سندرو الهام اخلي او په اروپا کې د یو مصروف ژوند لرلو له وجې یې لکه مستاد سره ناستې ته وخت نه دی ورکړی شوی. د زیاتوي څو وارې د سندرو د ثبت په مخه پېښور ته هم تللی دی او د هغه ځای له مشهورو موسیقارانو او سندرو ثبتونکو سره کار کړی دی.
مشکوک مچکوم یو راو باسم لکه سړی د هغه ته چې راځي د موسیقي ډګر ته درست چې دلته هغه هم درلوده مشاورین درلوده لکه ماما مې لکه نور دوستان خو داسې هغه څوک نه و مثلا فني کوم استاد نه و چې سره کینو هغه لیکن بیا هم خپل کوششونه هم کول. بعد اخې نور نور سندرې چې یو ځل کتا وخندل هغه مې په 2010 کې هغه هلته هم ثبت کړ. بعد هغې به ډېر هغه سندره ډېره معروفه شوه په تلویزیونو باندې ډېر راغله ښه وچلېده او دغسې نور نور سندرې چې هغه کولې ما شو بس دوستانو تشویق کولو او د هغوی په دعا باندې بس ښه روان وو. مثال هغه ما خپل ښه ښه هنرمندان چې دي علامه استاذه تاسې دا رقم نور ایوب استاذه دوی اورم د هغوی نه مې الهام اخلم د هغوی نه زده کوم کوم بس هرمونیا شته راسره لکه مصروفیتونه دي دنیا دلته زیات دي یا په موسیقي باندې درېدل نه کېږي یا دې سره باید څنګ کې نور کارونه سره ولري رسمي کارونه لرو هغې سره مصروفیت مصروف وي بس څنګ کې څنګ کې هم کار او هم موسیقي بس خپل هغه بېړې دي اوبو نه راباس په پېښور ته هم تللم دوه درې ځلې پېښور ته هم تللم هلته مې ماستر صاحب سره ماستر علي ایدا سره هغې سره کار کړی ایم اسټوډیو کې مې هغوی سره مې کار کړی دغسې د ایوان شفیق سره هغې سره مې سندرې ثبت کړي سندرې چې کله کله کمبودي شي بیا هغې بس پېښور ته منډه کړم یو هفته دوه هفتې هلته تېرې کړم سندرې ثبت کړم جرمني کې مې هم ثبت کړي دي دغه مخکې د زمایان یم په تامه او بیا د غزل چې بابا او دمې په ازبکستان کې ازبک هغې راته ثبت کړي هغه بیخي په پښتو موسیقي هغه نو اگانو بیا دا چې ما ورته ویلي هغې په نظر ډېر ښه راغی وایي راځه دغه ثبت وو هم چې ثبت کړي که د وایلونو د شان چې غږولې ډېر کې ما ته ډېر خوند راکړي بس
پتا باندھی چار گل مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تلے گلا جار دشو تلے گلا جن پتا باندھی چار گل مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تلے گلا جار دشو تلے گلا شیراولا او اپنی داچی تمی زانی و تڑی پخ پلا شیراولا شیراولا او اپنی داچی تمی زانی و تڑی پخ پلا شیراولا آشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب دے بس مپ گی گکی آشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب دے چرگا موا باندھنا کلا سب پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پسنگل کی زڑ گئے دیوڑو سڑ گئے دیوڑو پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پسنگل کی زڑ گئے دیوڑو شمو گولن کرلی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا بغچے تارو شمو گولن کرلی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا تا تو
دوری چند دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے دا توری چند دی بدر آوڑے وانا دونے دا توری دا توری چند دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے دا توری چند دی بدر آوڑے وانا دونے دا توری
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا داونه پکې د اروپا میشتي پیژندلی سندرغاړي همایون صاحب زید هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري. صاحب زی وای اوس مهال سندرغاړي مجبور دي چې خپل پیسې مصرف کړي او سندرو ته ویډیوګانې جوړې کړي، خو په خبره دی بیا خوشبخته دي چې ورونه یې یو سټوډیو لري او د سندرې ورته ویډیو کوي. نوموړی خوښ دی چې د وطن هنرمندان هڅه کوي د خپلو سندرو له لارې د مینې او سولې پیغامونه خپاره کړي. صاحب زی په سویډن کې د پښتنو او افغانانو د ټولنې د پروګرامونو حال هم راکوي چې وایي په دغو غونډو کې پر علمي موضوعاتو د خبرو ترڅنګ مشاعرې او سندریز بندارونه هم جوړیږي.
خلق ناوری زیاتره اوس مثلا ویډیوګان دي او تلویزیون ډېر چینلونه دي. خو خو یو چینل به په افغانستان کې نو دغه دې پر کومه سندره سړی او ډیجو کې هغه لازم وي سړی ویډیو کې. ما ورونه دي ځکه اچ اچ سټوډیو لغوی معمولا ما هغه کې ویډیوګان مې راته دکی او موسیقي در نور چانو مصرف خرچه در ټول چې نیسه کم تر کم. اگر چې ما ورونه مې راته کار کې بیا په دنیا درې زره یورو کې ما خرچه راځي. محبت پرو دا پٹول موسیقی کی یعنی برعکس دی جنگ دا ہمیشہ محبت اور کی خلق ہوتا ہے. مثلا پشیرو کی خلق ہوری معمولا نہ کہ شیر جان تے انتخابی خلق باندې کہ تاثیر کی او تبر مثلا ہر چا وطنی سندری ویلی ما خپل دو درې سندری ویلی وطنی جی وطن پمن گراند پٹول نرمندان باندې ہر نرمند پزلے کی یعنی مینا دا دی جنگ لکه ټول چ نفرت دا نرمند خو بیخی کامل بیخی تیر نفرت لگی دی ډېر ښه کار به شوی چې تلویزیونو مرسته کړې او نرمندان سره بالخصوص هغه څوک چې وسی نه لري امکانات نه لري په حقیقت سره په لارو بر دواړو خواته ډېر ښه ښه نرمندان لرو مونږ چې هغه بیچارهګان باید راشي په سکرین باندې په ټي وي باندې راشي چې خلک یې وپېژني. هغې دپاره هم دا رقم امکانات چا سپورټ کړي وي خپله تلویزیون ورته دا امکانات ورکړی وای. دلته ډېر ښه شخصیتونه لرو چې معمولا فعاله دي. دا رقم مشران مونږ ادیبانو لیکوالانو دانشمندان دوی نازی په کال کې یو وارې دوه وارې داسې غونډې کېږي او معمولا بالکل مونږ په هغې کې فعاله یو. مونږ موسیقي څه چې دواسه کېږي اگر چې ډېر وخت خبرې وي غالی ویل کېږي د هغې په باره کښې د هغې د ژوند ژوند بیوګرافي ویل کېږي او شعرونه دي او مشاعره کېږي. ډېر ډېر ښه شاعران لرو چې د ټول اروپا نه راټولېږي دي ډنمارک او بلجیم او ناروې او د هر ځای نه مثلا د جرمني او د ځایونه راځي. بیا دا غونډې معمولا مونږ لرو رښتیا هم په آخر کښې او شاید نیم ساعت یو ساعت غوندې موسیقي وشي او هغې کې مونږ معمولا فعاله یو.
سندرغاړی همایون صاحب زی وای خپل غواړي د غزل ویلو په برخه کې زیات خواري او زیات کار وکړي، خو په خبره چې یو سندرغاړی مجبور دی چې د اوریدونکو خوښه هم په پام کې ونیسي او کله ناکله ولسی او مست سندرې هم جوړې کړي. نوموړی په وطن کې له دولتي او شخصي ټلویزیون چینلونو او همداراز له شتمنو هیوادوالو هیله لري چې د معیاري سندرو جوړولو او خپرولو په چارو کې د هنرمندانو مرستو ته حاضر شي.
والله ما ډېر غزلیات خوښي بس وختنه د دوستانو والله خسته ډېر خلک خوښي غزلیات ډېر خوښي. هر څه ناول د شعر انتخاب ډېر مهم دی. بعد هغې بیا طبعا طرز باید ورته اماده کړي چې په کوم کمپوزیشن کښې باید ووایي. طبعا د هغومره لکه دا دواړه چې تاثیر لري بیا موسیقي بیا د ټولو نه هر څه بیا د آواز چې په کوم رقم دا ادا کوي هغه ادا کول دغه د شعر دا ټول لکه یو تکا چې ور راوخل ځان ته جامع جوړه کنا حیات ورکه هغه ځان ته جامع کی دار خم بیا اخر کې معلومی چې دا جامع خسته دي که خسته نه دي کنا دا خپل سندره چې مثلا ویل کیږي یا مثلا شعر ادا کیږي دا ټول خپل تاثیرات لري چې په هغه اوریدونکو په سره باندې کینی ریکسانو باز نور تل جن نه سره ګوري لکه وی دسه اوارد شوګان جوړي لکه په ویک ډیر غټ غټ مصارف کې هغه خلک دي چې سپورت کوي تلویزیون نه خپل خپل خلق خپل ژبه خپل خلق خپل موسیقي ته احترام کوي لیکن متاسفانه موږ د کوم مشران چې دی مثلا څوک چې ډیر پیسې داران دي د غریبه طبقه هیڅ وخت چې بشارګان ته امکانات نه لري چې ویډیو خچه کې چې اوډیو سندرم جوړ کړي دغه خلکو نه اله کوو چې مثلا څوک چې پیسې داران دي څوک چې ملیارداران دي دا رقم باز شوګان ته دی هغه کې الله سوچي جوړ دي چې په هغه کې ته باندې دین بیرته ګټي دي بل موږ او تاسو پښتانه د خدای لري اول دې ته رقم رقم نمونه ږدي نارمل ته سي خستر ګوري موسیقي او دا مسائل خو پرېږده دا موږ پښتنو ته چې اته یو بجای اته بلای په کور کې چې ورته کې دې فکر کوي چې ولاده بیا د بیزم اف د تشناب نه چپلا کراسته دلته دي یاره بعده پیلې کړی دا چې ما سه موږ دې تعداد خوخی نه
اوریدونکو د دیونه په سندري جادوګری خبرونه کې مو د اروپا میشتي سندرغاړي همایون صاحب زی خبرې واورېدې د خبرونه په پای کې یې له دی وی بلې سندرې هم خوند واخلې ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه
چتر ڈولی سمندر نکلتا گل پیراجی گلو شندے چتر ڈولی سمندر نکلتا گل پیراجی کلتا دگل بتی راجی
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زمون ټول خبرونه شننه تبصری خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.